په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې طالبان په ننګرهار او کابل کې وروستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي.
د یو پټنګر شریر دلګي کار رسي د داعش ته ځان منصوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي.
په ننګرهار کې د وروستیو 14 مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. دا به هم واوري چې د برېټانیا صدر اعظم به امریکا ته په سفر کې له ولسمشر بایدن څخه وغواړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له څه باندې یوې میاشت ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته د نړیوالو سوداګریزو الوتنو پر مخ پرانیستل شو.
میدان کابل دوباره د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانیستل شوی.
ایا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخهونه لري؟
خواشینونکي او ناهیلي کوونکي خبرونه دي چې موږ تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې خپلې لورې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته ښوونځیو ته ولېږو.
تم سلام په یو لاند بحث کې څرګندل دي خبرونه په دوه منی مې کې اوریدي. ازادي رادیو لبلی ونې خبرونه سره یو ځای دي. ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټه کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر انګرهار کې تیر دوه ورځې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. طالبان وایي په بیړه کار روان دي چې لشپږم ټولګیو پورتن جونز د کوونکو هم بیرته خونځیو ته لاړ شي. په روسیه کې تیر دوه لسیز رئیس سکال په بیساري کچه ځنګلونه د طبیعي اور له کبله سوځېدلې دي. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې تیر دوه ورځې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې د طالبانو موټر په نښه شوی وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوی وو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یکشنبې هم د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون د لږ تر لږه 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په دې چاودنه کې د غراز یو شمېر نور کسان هم ټپیان شوی دی. د اعماق په نوم ویب پاڼه کې چې د داعش یو تبلیغاتي پاڼه بلل کېږي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دوه بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په دې چاودنو کې طالبانو تر ډېره مرګ ژوبله اړولې. تر دې وړاندې دې ډلې په کابل کې د اګست د میاشتې په وروستیو کې د هغه خونړي برید مسؤلیت اخیستی وو چې د کابل په هوایي ډګر کې وشو او د دیارلسو امریکایي سرتیرو په ګډون لسلو زیات کسان پکې ووژل شول او په سوونو نور هم پکې ټپیان شول. په جلال آباد کې د داعش د ډلې حملې له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي پر طالبانو لومړنۍ شدید حملې بلل کېږي. طالبان وایي په بیړه کار روان دي چې لشپږمو ټولګیو پورتن جون زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت دي چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی.
رنجونو برخه کې لږ طرزالعمل او ځینو لایحو عملي کېدو ته ضرورت ده. د مسؤلیت لپاره هغه عملي سي انشاءالله دوی ته به هم زمینه سازي کېږي. کار په دې سره روان ده. ضرورت ته سي باید دوی د مسؤلیت تګ راتګ هم تضمین شي. بل د تعلیمي بهیره په ښوونځیو کې هم د تنظیم سي دوی جلاوي او مطمئن.
کاغلی مجاهد دا وروسته تر دې ورکوي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته ځي. خود منځنۍ او لیسې دورې میلیونونه نجونې په کور ناستې. طالبان وایي په ولایتونو کې له پخوا هم د نجونو ټولګي جلا و خو یوازې کابل کې دا مسله شته چې هواره بشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فون برنټ وایي په دې هیواد کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي. ښاغلی برنټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تعلیم او کار ته د نه لاسرسي حق هغه موضوع ده چې د اندېښمن کړی. نوموړی دا اندېښنه وروسته تر دې څرګندوي چې د طالبانو پر راتګ د بېکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې. د خزو د حقونو په برخه کې اندېښنې ورسته تر دې زیات شوې چې طالبان په ورسته کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل شپږم ټولګي پورتن جونز د کوونکو ته د شرایط تر برابرۍ دو کور کې پاتې کې دوه سپارښتنه کړې ده. کابل کې هم د دولتي ادارو ځینو خزینه کارکونکو ادعا کړې چې کار ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کام ایر شرکت سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مسؤلان وایي په تیرو دوه ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګریزې الوتنې ورغلې دي. د دې ادارې د پروازونو د خوندیتوب د استاندارډ مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخ د الوتکې ناست او پرواز ته بشپړ چمتو شوی. نوموړی وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي، خو وایي لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د یو بل خبر له مخې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه پرون یک شنبه تر سره شوه چې له 213 زیات کسانې هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولا رشید الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل ایستل شو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې ادبادي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 213 تنه دوهې ته ولېږدول شول چې دا د اګست 13 چې له افغانستانه د امریکایي او نړیوالو متحدانو پوځي ماموریت پای ته ورسېد تر ټولو زیات شمېر کسان دي چې په یو الوتنه کې د کابل هوایي ډګر ایستل کېږي. دغه چارواکي چې نومینه دی اخیستل شوی د غراز ویلي قطر بل خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږي هغو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې خلک له افغانستانه آزادانه توګه وکړي شي بهر ته لاړ شي. د پاکستان پولیسو د یو بانفوز روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانسته. مولانا عبدالعزیز تورن دی چې په اسلام آباد کې په خپل دینی مدرسه کې د پاکستاني طالبانو بیرغ درولې او هغه ادعا چې د طالبانو هغه چې د طالبانو پلوي هم دی دا د اداله مخې غوړی پاکستان کې شرعي نظام حاکم شي. د راپورونو مخې کله چې تیر میاشت طالبانو ان کابل وونی او مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه پر مدرسې د پاکستانی طالبانو سپین او تور بیرغ ودرو. دا دینی عالم اته 50 کلن دی او دوه کال په زندان کې هم تیر کړی. پولیسو ویلي د په وړاندې اوسنۍ دوسیه ورسته تر دې پرانستل شو چې نه غوښتل له مدرسې دا بیرغ راه کته کړی. پروسه کې لته رو دولس زورایس سکل په بیساره کچا زنګلونه د اور له کبل سوزیدلې دي. د چاپیرال ساتنې سازمان د مسکو څنګه ویلي د سکل په لته رو اوس ورونو 13.4 میلیون هکتار زنګل لمنځه وړې دي. له دې وړاندې په 2012 کال ورونو 13.1 میلیون هکتار زنګل په روسیه کې سوزولې وو. د چاپیرال ساتنې سازمان د مسکو څنګه ویلي د اور لګیدنې د زیانونو معلومات د سټلایټ سیستم په مټر لاسه کړي دي. د اور لګیدنې لامل د حرارت د درجه لوړوالی خودل شوې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخې خبرونه کوم واوریدل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسولیت په غاړه واخیست. مخې له دې چې داعش دغه حملو مسولیت په غاړه واخیستلی، طالبانو هم دا ډله د دواړو حملو په کولو تورن کړه. د طالبانو ویلي چې په ننګرهار کې ورستي بریدونه هغو وسلوالو کړي چې داعش پورې تړلې دي. په دې بریدونو کې چې تیر دوه ورځو کې شوي لک تر لګه اته تنه وژل شوي او لشلو زیات نور ټپیان شوي. تفصیل د اسدالدین پر راپور کې.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټو به یادېږي، دوه ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلواله ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی پټکو شر اچون کې ډاله بولی او وایي جربه ریخې په افغانستان کې وچکړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل د ورسته یو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر دلګي کار دسي د داعش ته ځان منسوب بولی. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوی هم دي چې په کور رابط لري او خطر په دا غواړي سي او شوبو دا غډوډي ابي مینانی منتراولي کوم هدف تر رسیدلې نه چې موږ جدي پسیو تاکي به وي ان شاء الله د زبر بر ټول بخندنه وسی او دا شاملو مخبر تل لپاره ونیول شي ان شاء الله.
روستي 14 پروند جلال آباد پنځمه ناحیه کې د کابل اډې ته چیرمه وشو چې د ځای رسنیو د راپور لمخې دی و ماشوم په ګډون 15 تنه یو وجل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي 14 د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشو چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې 14 درې تنه وژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 1400 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغه ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنکړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکری پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغه ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د بشري بحران خبرداری ورکول کیږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت خبري وکړي او ویل کیږي چې له جو بایدن څخه به نوموړی وغواړي چې په هغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. دواړه مشران روانه ونې په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. پر دې کتنه کې د غرض د بریتانیا او امریکا ترمنځ د سفرونو پر بیا پیل او اقلیمی بدلون به هم خبري وشي. نور په دې رپورت کې
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د هغه سفر پر مهال چې پر چاپیریالي مسایل متمرکز دی واشنگتن ته ولاړ سي. د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده. د بهلته د نړۍ له رهبرانو وغوړي چې د اقلیمی بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. اټکل دا دی چې د نړۍ شاوخوا سل رهبران به روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د خپل لوړې کچې غونډې پر مهال د اقلیمی بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وکړي. د دې موضوع ترڅنګ به د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشار راولي چې په افغانستان کې د خرابیدونکي بشري بحران په وړاندې اقدامات وکړي. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکا ټینګه کړې، اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. په بانکونو کې کافی پیسې نشته او مالی راکړه ورکړه هم په کمیدو ده. طالبانو تر اوسه د روان مالی او اقتصادي بحران د حل لپاره کومه ځانګړې تګلارې نه ده اعلان کړې. وروسته له هغې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، د امریکا ته د بریتانیا د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. د ډیرو په باور په افغانستان کې د روان بحران له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او اوس به دواړه مشران هڅه وکړي چې دغه اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایدن د بوریس جانسن او د نورو متحدانو هغه غوښتنه له پامه وغورځوله چې له افغانستانه یې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ځنډ لپاره کړې وه. دغه متحدانو ویلي وو چې د ځواکونو په وتلو کې ځنډ به پخوانیو افغان همکارانو، د هغوی کورنیو او تر خطر لاندې افغانانو ته د وتلو لپاره وخت په لاس ورکړي. په زرګونو کسان لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي چې غواړي له دغه هیواده ووځي. د بریتانیا صدر اعظم به په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ولسمشر بایدن سره بحث وکړي. په همدې حال کې هغه کسان چې په امریکا کې د استوګنې اسناد لري او په افغانستان کې بند پاتې دي په بیره کې شپې ورځې تیروي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د هغې افغان جوړی پر وضعیت راپور خپور کړی چې د امریکا گرین کارډونه یا د دایمي استوګنې اسناد لري خو له ډاره په نوبت خوب کوي. یو تنیه د شپې لخوا پر نورو د پام ساتلو لپاره ویښوي. دوی د طالبانو له ډاره خپل درویو ماشومانو ته هم اندیشمن دي او غواړي ژر یې له افغانستان څخه بهر وباسي. دا ایجنټس په حواله دغه کورنۍ چې غواړي هویت پټ پاتې شي په دو اونیو کې وواري خپل ځای ځایګي بدل کړي او تر ډیره د خپلوانو کرا وخت تیروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر اونۍ د کانګرس د غوړیو پښتنو ته په جواب کې وویل چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د گرین کارت لرونکو نه د مشخص کړي خوټ کال د چشمیر به څو زره ویچ لا هم په دغه هیواد کې بند پاتې دي. شغلی بلینکن زیاته کړه د امریکا شاوخوا سلط به هم په افغانستان کې پاتې دي چې د امریکا حکومت یې د استلو پر لارو چارو کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله لتیرې جمعې لږ تر لږه څلور شپېته امریکایي اتباع او یو دیرش گرین کارډ لرونکي له افغانستان څخه ایستل سوي دي. دوی زیاتره احتمالا له مزار شریف څخه د جمعې پر ورځ ایستل سوي، خو وزارت دقیق ارقام نه دی خبره کړي. بلخوا د قطر چارواکو ویلي چې له کابله یو سلو اویا کسان د جمعې پر ورځ په چارتر الوتکې کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز خبري اجنس راپور له مخې په دوی کې د ځینو افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتباع شامل دي. د امریکا حکومت د اگست میاشتې په وروستیو دو اونیو کې شاوخوا یو سلو څلوېښت زره کسان له افغانستانه وویستل او بیا یې خپل ماموریت په افغانستان کې د اگست پر یو دیرشمه پای ته ورساوه. له دې نېټې وروسته دا درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته وړي. قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي له افغانستانه ووځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ وڅپو سر بیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 چپه صافه وځي او ریدلې شي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې طالبان وایي په بیړه کار روان دي چې لشپګمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. نن درېمه ورځ ده چې د منځنیو ښوونځیو او د غراز د لیسې نجونې زده کوونکي له ښوونځیو منع کړی شوي دي. یوازې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعال ونډه ونه لري؟ دا مسله مو وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په یو لنډ بحث کې څېړلې. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو ستاسو د اورکو شو ځانو د لټې پروګرام هم مهیروي. لاته باندې یو میاش ځان روسه د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو په مخ بیرته امپرانستل شو. پرون له دې هوایي ډګر د کام آیر هوایي شرکتي و سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته لاړه او تمه ده د دوهم پرواز هم د دې شرکت د چارشن بی پورز تر سره شي. طالبان وای د کابل نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د خزو په ګډون ټول کارکونکو بیرته دندو ته ستانه شوې دي. تفصیل د اسدالالدین پر رپورت کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار لشپګو بجو د ماخام تر شپګو بجو پورې د الوتنو او ناست لپاره چمتو دی. دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکی پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعال کړي. خاغلی وفا ازادي رادیو ته ویل دغه هوایی ډګر پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیار شرکت لمړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسیده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنۍ او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر د ته چمتو دي چې نړیوالي او کورنۍ الوتکې پکې ناشته او پرواز وکړي. له دوه هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ډګر ته پروازونه تر سره شوی. میدان له تخنیکی اړخه او مسلکی پرسونل له پلوه چمتو دي.
خاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمیر نور هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي، خو وایي تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څخه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیت وغورځید چې د ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوټل ورسته طالبان وویل چې هوایي ډګر ته لزګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د طالبانو بیان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس دغه هوایي ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکی برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د هوایي میدان امنیت حوصل پسلو کې تامین د ستونزه نسته او تصویان سی خراب و هم جوړ سی تر ډیره حد ستر د رادار په ملکی رادار برخه کې تخریب سو او بهر نه واردول غواړي. تخنیکی لحاظ مختره قطري هواد او ترکی هواد شرکتونو وي همکاري کړي د تر ډیره حد مشکل دی حل دي. کارمندان بیر ته ټول په جای سی هم خزینه برخه ته خزینه راغلي دي هم نارینه برخه ته نارینه او د چکو تلاشی موضوعات حل ستونزه نسته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي خو چې ډیر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټیکټونو به ساره لوړه بیا ده. په تیرو دوه ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټیکټونو بیا $200 ته پورته شو حال دا چې په خواشه او خوا $200 و. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم هیروي. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام په 2 بجو پای ته رسیدي. له 2 بجو د ماخام د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي خو اوس ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 22 دقیقې ام کې دون کړي. او اوس به هم نړیوالو ورسپانو ته تم شو چې د افغانستان په اړه څه مطالب لیکلي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو بلومبرګ خبرونه په دې عنوان لیکنه خبره کړې. آیا طالبان پر افغانستان واکمنی کولای شي؟ تاریخ ښوولې چې نه. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: د نړۍ رهبران له افغانستانه اوسنی راپورونه په دقت تعقیبوي چې هغه د پخوانی حکومت او غربي ځواکونو د ملاتړ پر ضد د طالبانو غچ اخیستونکو اقدامات، د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړې کړکېچ او د شوزو پوړاندې تازه ځپونکو اقدامات دي. د بلومبرګ په لیکنه افراطی طالبان چې ځانونه بریالي ګڼي د هغه ملت د حکومت ولې ل چیلنج سره مخامخ دي چې د لویدیز لخوا نور مالی ملاتړ نه کیږي او د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دي. اکثر طالب چارواکي په خپلو کې سره ویشل سي چې د عامه خدماتو د خرابې لپاره تر فشار لاندې دي. په لندن کې یو مطالعاتي مرکز غاتم هاوس خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد د بانکونو او حوالو د مرکزونو د تړل کېدو، د پیسو د ارزښت د کمیدو، په شارونو کې د خوړو او تیلو د قحطۍ له وجې د سقوط په حال کې دی. دغه مرکز په حواله د پیسو انفلاسیون په زیاتېدو دی، سوداګري ګډه وډه سوي او خلک هم نسي کولای چې خپل ورځنی لګښتونه پوره کړي. د بلومبرګ خبرونه لیکوال وړاندې زیاتوي تاریخ ثابته کړي تر ټولو بد برخلیک چې یو اسري هواد ورسره مخامخې دی سي دا دی چې یو هواد دوغو افراطي وسلولو لاس ته ورسي چې ادعا کوي هغه بریاي ترګوتو کړي چې د هغې لپاره کلونو کلونه جګړه کړې ده. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرست کابینه اعلان کړ چې 3 غړي لري او یو شزه هم پکې نسته او د شوزو 4 وزارت هم ورسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وړول سو. د دې ترڅنګ د منځنوي شونځیو نارینه زده کوونکو ته ویل سی چې سر له شنبه شونځیو ته حاضر سي. خو د منځنوي شونځیو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د بیا پایل په اړه څنی دی ویلي. بل امریکایي ورسپانی ستارز اند سترایپس په خپل یو تازه غنی کې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په باب لیکنه خبره کړې او د لیکوال په باور دا چې پر طالبانو د پاکستان حکومت څومره نفوذ لري په دې اړه پښتنې ورسته له هغې ولاړې سوید چې طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرست کابینه اعلان کړه. د ورسپانې د مطلب لمخه ګن افغانان او بهرنی حکومتونه په دې خوابه د سول چې په کابینه کې د حقانی شبکې مشران هم شامل دي. هغه فرتی ډله چې امریکایي او پخوانیو افغان چارواکو قرباندې تور لګوي چې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا ISI ملاتړ کوي، خو د پاکستان حکومت په وار وار دغه تور رد کړی دی. مخکې تر دې چې طالبان خپل کابینه اعلان کړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو. Stars and Stripes لیکي د نوي حکومت د جوړېدو لپاره هڅې د حقانی شبکې د موجودیت له کبله کمزوري سوي چې په وژونکو تروریستي بریدونو تورنه ده. د غرض د اعتراض کوونکو او خبریالانو په ټاکولو کې دخیله بلل سوې ده. اوس واشنگټن او نور غربي حکومتونه مجبور سوي پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې تون دریځ خپل کړي. د ورسپانې په وینا خود پاکستان مشران ټینګار کوي چې د نړۍ رهبران دي واقع بینانه سوچ وکړي او د طالبانو له نویو واکمنانو سره دي خبري وکړي. کنه د پاکستاني چارواکو په خبره افغانستان بل بشري بحران او اقتصادي رکود سره مخامخ سي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبانو سره د یو ټول شمول حکومت په اړه چې تاجکان، هزاره او ازبکان پکې حضور ولري خبري پیل کړي دي. عمران خان د شنبه پورز په خپل ټویټر کې ولیکل دغه خبرې په دوشنبه کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر تفصیلي بحث وروسته پیل کړی دی. طالبانو ویلي چې اوسنۍ کابینه یې سرپرست ده او ډیر ژر به پکې بدلونونه راوستل سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم، تاسو باید د نورو سابقه سیاست مداران زده کړئ. د دروغو پورې سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یو شتمه پیړۍ ده، ملت سره دروغ مه وایاست چې واقعیت هغه راوباسي. اول ما امیر المؤمنین چې تاسې وایاست دا دنیا مخې ته راوباسي، یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، شرعي لحاظ یې هماغه ځای نه برابر کړي. تا خو وایي زه شرعي نظام قایموم. بل همه شمول مو خلکو ته واده وکړه، هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوئ هغه نه کوئ. خلکو ته اوس په دې رقم پرې ورکوئ. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي. په دې 20 کال د کابل کې اوسېږم، ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوند دی پاتې کېدو په خاطر خلک دا څه حالت ته روان دي. خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي. واقعیت خلکو ته ووایه په دې پرې به چل باندې تاسو دا نظام نشي چلولی. نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي. دا به تاسو وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسېږي او تاسو یې په تیږو کاڼو ولي. خلک زلوږی مري او تاسو یو دروغو سیاست چلوئ. نه رهبر معلوم دی، نه کابینه معلوم دی. ټول له پرې به چل کارونه کوئ. نور دنیا دغسې خدای به در باندې فقار کړي. په پرې به چل باندې خدای فقاریږي. ته خو وایه شریعت نافذ او مشریعت خو دروغو نشته، حرام دي. ولې دغسې کوئ؟ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ؟ د خلکو عذاب مه اخلئ.
مشه په مکتوبونه باید دروغ او شه په هم په اطلاع کې ځکه په حق له دینم ځکه په هم نه نه څه نه پاره ده. ان ځای په کور کې نه مې ده دي زه د هغې لپاره چې د مکتوبونه شروع
دیګه د اسلام خیو د طلبونه نه راځي چې د کوړي کې سبق والای ده. اسلامي د کوړي نه وړای ده. اسلام خدای مکه شریف نه د عربستان نه وړای او موږ مکه مسلمانو یمیگ نکان برجدان غوٹ مسلمان و دا سعودی کے کمرہ کام قانون دا ہے پا دا اسلام کندر ملکی کے پا ایران کے پا پاکستان کے پا دوبائی کے پا دا نر ملکی کے سخل قانون دا ہے دا قانون دیگ والا نا استعمال آوی چھے دیگ دا کوری قانون در دلیزل ہے کورای خوا پا پاکستان کا دا پا کورای پاکستان کا دا قانون والا نا جاری کوی چھے دا افغانستان من دا تر اغل بلاو چا ولی دو کلاوری پا تیپک ولی کلاوری پا بمو ولی کلاوری پا بس پا دغلری ولی
نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونو چې د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. د خبرونه دوه مینه مایته نږدې شوی او وړاندې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي او نيز خبرونه مه هېروي. خو یو لن بحثم لرو په افغانستان کې سهار اتنیمي بجې کېدون کړي. تاسو را بولو یو ځل بیا د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته